ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. له نیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرام فیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوي دي. نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس نیولی چې په یو موټر کې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهمو عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف ترسره شول، 15 کیلوګرامه چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مرسلین ارسلاوی چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات لیدل د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکار پو سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېشت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو لکخت، تولید او کاچاکو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
فصلو کې 3 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیارې کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ یې د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت لیدل، د طالبانو تر لاس لاندې، د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترکیل ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپله خوښه تریا کړي او که طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والي محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغو سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیخي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشئی توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنه زیات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشئی توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نوره نړۍ کې بخت په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې عمله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. او هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي، شاید دا توصیه ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوانه کوکنار بند کړلو، لا بلې خوانه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم په کوم ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملا په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي، ولې هلته چرخ کرل کېږي. دوی عملا عشر ټول دهقانانو د اخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چېلته کوکنار کرنه کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشې توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالی امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس لخ پرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
نابود جایه که دیگه دوم دیگه ما اینجا اصلی ستونزه ده زای ده. دلته یوازې شل بستر دی او موږ د کرنتین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 46 معتادین د یو ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کارنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکې نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم، مونږ تاسو منتظر یو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، دا ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې زما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې چلیکان شو، بیا زه تلور لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، څلوېښت شپې پرې پس کړه. بیا بېرته پوډر باندې راغی، بیا چې مړه خیر دغه مه کوه، زما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نورزم پتاته شو، 15 کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله، بله زما تلشخندي ما سره کوله، باید لږ درک کوم چاته ما دا چی وایي چې ما ته یو کرته راکړه. بل سبا ته چې ما وخره په ما درس راغه، مل مخزن خو کې بیا چې راکړه اتت شو. ما هم زه پهغه ګرانم، هغه په ما ګرانم. بیا څه خبر نه وم چې دا د څه شی ده چې سړی ووایي، ښه چې سړی ونه وایي، درد لري. دغې وجې نه اتت شو. ماشومان مې صدمند دي، نه ونه وایي استفاده نه کوي. ماشومان سره پرستی چې کوي، پاس آسمان ته لاندې زمرې چې نشته، ډېرې خاطرې در چې وخت به وبم سم ژوندي انسانان به و چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات ساره کښې نه کې وخت کښې ما وخت به و ډوډۍ بنه وه ډوډۍ به وچوه ما وخت بنه وخته مو چې ښه و ټول به تل راتله خو سم تګ راتګ نه کوي او زیاتره به څوک خبر هم نه دي رفته مده کښې نه مونږ ورنه هغوی راځي همغه مېړه وخت یو وخت بل وخت به هرته کور ته راول ما خپل باندې نه دی خري نه مې ځای لیدلی همغه مېړه ما به وخت پوهېده کور ته هرته راول وخته ښه روزګار هم ښه و دی همالته چې راغلم د څه وخت راغله چې پر ډوډۍ بنه تلور نفر مونږ زیاره کړي نه به یې ډوډۍ بنه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یوه ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه کوره یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی دی.
ارباب صاحب دی بے ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا، و رضا،
بلی ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ که چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وایي چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده یې. هېڅ چېرې هم نه شي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته هم ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس ہم دا ورزی کار مو شروع کی
نانی اللہ رو مارباب
صاحب ورزی ورزی
مارباب صاحب دوی تا خوب بنور زیونو کم کارونا پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشی موادو خبر سنگ یاد کرد
ما نو در تا ویلی چیزا نقشا لارم آگا نقشا اوس کامیابا شو
سنگا نقشا
ما چی بدوی تا میل مستیاوی او میلی جوڑا ولی نو پا خوراک او چخا کمی نشایی مواد ورگده وال زینی نشایی مواد بمی ورکول او ارتویل بمی چی دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشایی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشایان کرل وروسته می نشایی مواد هم خپل ورطا پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشایی مواد و پرات جوان نشی کولای او نشایی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سره مفتکار کوی از ما مرایان بوی
تازه دی رادیو درونو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان مننه چې ازادي راډیو واورئ.